په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې شاوخوا 28 میلیون وګړي په بشري مرستو پورې یوازې د دې لپاره تړلي چې ژوندي پاتې شي. ملګرو ملتونو نن په یوه ټویټ کې ویلي چې د مرستندویو ټولنو تر منځ د همغږۍ کمیټې غړي تېره اونۍ په افغانستان کې ول تر څو د دې مسلې جاج واخلي چې په مرستندویو ماسو کې پر ښځینه کارکوونکو لګول شوي بندیز څومره د دوی پر عملیاتو اغیز کړی دی. طالبانو د تیر کال په دسمبر کې په ټولو غیر دولتي کورنیو او نړیوالو ماسو کې پر ښځینه کارکوونکو بندیز ولګاو چې ډیری نړیوالې مرستندویه ماسې اړې کړي چې خپل فعالیتونه بشپړې یا ځینې برخې وځنډوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وایي افغان ښځې کولی شي کسبو کارونه رهبري او په خپلو وړتیاو او نوښتونو سره ټولنې ته خدمت وکړي. میرمن محمد تېره شپه په یوه ټویټ کې ویلي افغان ښځې حق لري چې کاري چاپیریال کې ونډه ولري. نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې تېره اونۍ افغانستان ته په سفر کې په کابل او کندهار کې له طالب چارواکو سره ولیدل. میرمن محمد پر ښځو د طالبانو د کاري او تعلیمي بندیز د لرې کولو لپاره کابل ته سفر کړی و، خو تر اوسه طالبانو په خپل دغه دریز کې کوم بدلون نه دی راوستل. دنمارک وایي د افغانستان زیانګالو میرمنو ته د پناه ورکولو او قانوني کډوالۍ زمینه برابروي. د دنمارک د کډوالۍ کمیټې پرون دوشنبه وویل دغه پریکړه وروسته تر دې شوې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر افغان ښځو او نجونو د فشار کړۍ تنګه کړې ده. د راپورونو له مخې د اروپایي ټولنې د پناه ورکولو ادارې د افغانستان د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د خپل راپور موندنې د ډنمارک د کډوالۍ له شورا سره شریکې کړې دي. اروپایي ټولنې دغه کمیټې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا د دوی په ټکو زیاتېدونکي فشار د اندېښنې وړ بللی دی. د طالبانو د حکومت د احصایه او معلوماتو ملي ادارې د الکترونیکي تذکرې پر مخ د ولسوالۍ او اعتبار نیټې د ور زیاتولو خبر ورکړی دی. د دغې ادارې ویان محمد حلیم رفی نن رسنیو ته په یوه استولې خبر پاڼه کې ویلي چې د الکترونیکي تذکرې پر مخ د ولسوالۍ نوم د شخص د ځانګړنو او کره آدرس موندلو په موخه او د اعتبار نیټه چې 10 کاله ټاکل شوې د شخص د ظاهري بڼې د بدلون او د بایومتریک معلوماتو د تازه کولو په هدف زیات شوي دي. هغه ویلي چې د تذکرې لرونکي باید په هرو 10 کلونو کې خپل د بایومتریک معلومات او عکس په خپله خوښه نوي کړي. تر دې مخکې د دې ادارې ویان تېره اونۍ د چهارشنبه په ورځ ویلي و چې په ټول افغانستان کې له 9 میلیونه زیاتو کسانو برېښنایي تذکرې ترلاسه کړې دي. 6 میلیونه تذکرې د پخواني جمهوري نظام او شاوخوا 3 میلیونه نورې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ویشل شوي دي. په پېښور کې پر یو جماعت پرونی ځانمرګ برید وژل شو، شمیر 100 تنو ته لوړ شو. د پېښور د مرکزي روغتون ویان محمد عاصم خان نن رسنیو ته وویل چې تېره شپه 2 نورو کسانو هم د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. هغه ویلي چې ډیری قربانیان پولیسان دي. د ژغورنې د ډلې یو مشر بلال فیضي ویلي د دوی ملګري لا هم د پېښې په ځای کې کار کوي، ځکه ښایي د نړېدلې جماعت منځ کې نور مړه او ټپیان پاتې وي. په دې چاودنه کې وروستی د ټپیانو وروستی شمیره 240 ته رسیدلې ده. مخکې ویل شوی چې 150 تنه ټپیان دي. تر اوسه معلومه نه ده چې برید کوونکی څنګه پولیس لاین سیمې ته چې کلک امنیتي تدابیر پکې نیول شوي ننوتی دی. دا چې دا حمله پر اختیار چا کړې تر اوسه په دقیق ډول نه ده معلومه. د پاکستاني طالبانو یو قومندان سربکف مومن له 14 وروسته ادا کړې وه چې دا برید دوی کسانو کړی، خو 2 ساعته وروسته د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ویان محمد خراسانی وویل چې پر جماعتونو، مدرسو او سپیشل ځایونو حمله د دې ډلې پالیسی نه ده. د خیبر پختونخوا سرپرست اعلی وزیر محمد اعظم خان هم د قربانیانو په ویر نن په دې ایالت کې عمومي ویر اعلان کړی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم دخ پرونه د ازادي رادیو د فیسبوک لاله لري هم په ژوندۍ بڼه هم د شبه لیدلې شي او وړاندې په خبرونه کې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو لخوا د یوه ټول شمولو حکومت نه جوړي دا د مسکو او طالبانو ترمنځ د هر اړخیزو خبرو پر وړاندې کوم خنډ نه دی. خو د طالبانو ویان وایي حکومت اوس هم ټول شموله دی.
که شمولیت د اقوامو برابر وي او که د ولایاتو ټول اعتماد نظر نیول شوي دي.
د افغانستان د وضعیت په اړه د سیمې د هیوادونو بحثونه به کومه نتیجه ورکړي؟
زه فکر کوم چې همدا چې هیوادونه سره کښېني یو افغانستان د مسره پاک د غږیږي دا خپل پیشرفت دی.
په دې اړه مودې سیاسي چارو دی وکتون کې نظر اخیستی. په پیښور کې پر یو جماعت د پرونی ځان مرګ برید له وروستي حاله مو خبرو و امریدل چې وژل شو کسانو شمیر سلو تنو ته رسیدلی. دا به هم واوري چې د غزنی یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې پاکستانی کلداره په هغه هیواد کې رالویدلې ده، خو د غزنی یو شمیر اوسیدونکو هم اغیزمن کړی دي.
کلداره خو زموږ په جنوبي ولایتونو کې بیخي خلک د خپلې کرنسۍ په توګه کاروي. اوس چې نور اولویده موږ یې تر پاکستانیانو ډېر خوار.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق آی آر په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وای د طالبانو لخوا ټول شموله حکومت نه جوړیدا له دې ډلې سره د موسکو د خبرو د دوام په وړاندې کوم خند نه دی. خو سرګی لاوروف چې له پاکستاني ساري بلاول بوټو سره څرګندونه کوي وویل چې د نړیوال ټولنې او هم د غوښتنه له طالبانو هم دا چې دوی باید د نورو ځینو غوښتنو ترڅنګ یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام وست هم په اسلام آباد کې دی چې د افغانستان پر وضعیت د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې کوي. نور حال بل خپل خبریاله واورو.
د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وای نړیواله ټولنه تمه لري چې طالبان د خپل ژمنو پر بنسټ یو ټول شموله حکومت جوړ کړي، خو په خبره کې طالبان ټول ګډونه حکومت جوړ هم نکړي لروسی سره د هر اړخیزو خبرو د پراختیا پر وړاندې کوم خند نه جوړیږي. لاوروف چې پرونې په مسکو کې لخپل پاکستانی سیار بلاول بوټو زرداری سره خبری کانفرنس ته خبرې کولې وویل په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ټول شموله حکومت جوړول یو مکلفیت دی چې د ډلې د واک ترلاسه کولو وروسته د جوړی دوښمنه وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د لاوروف لقوله لیکلي د ټول شموله حکومت جوړول به مرسته وکړي چې د طالبانو اوسنۍ حکومت نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني. که څه هم د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وای د همشموله حکومت جوړیدل د نړیواله ټولنې لخوا وړاندیز شوی شرط نه دی، خو د امریکا په ګډون نړیواله ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو خوندیتوب او د طالبانو لخوا ورته درناوی کول او ترخوای د یو داسې حکومت جوړول چې ټول لوري پکې شامل وي د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د خپلو شرایطو په توګه اعلان کړي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا د مسائل د افغانستان کورنی مسائل بولی. هغه نن ازادي رادیو ته ویل
دا اوس د موږ حکومت سره شمولیت لري کا شمولیت د اقوامو په برابر یو کړي ولایت ټول التمد نظر نیول سوی دي.
مجاهد د سیمهال خپل حکومت هم شمول غني چې منتقدین وي د طالبانو د کابینې ټول چارواکي د دوی د خپل ډلې کسان دي او تر خوې لوړ پوسټونه هم د دوی کسانو ته ورکړل شوی دي. اخو د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې د یو واحد دریز د پیاوړتیا په مخه د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو ځنګړي استازي ټوماس وست پاکستان ته رسیدلی او هلته د دې هیواد د بهرنیو چارو د مرستیال اسد محمد خان په مشرۍ یو پلاوی سره لیدل دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی په دې کتنه کې دواړو لوریو د سیمې پر حالاتو خبرې وکړي او ټینګار وکړ چې په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره به په ګډه کار کوي. توماس وست د جنوري له 9 د فبروري تر 4 پاکستان، جرمني او سویس ته په سفر راوتلی. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وست د سفر په اړه یو خبر پاڼه خبره کړه چې دا یې هم پکې لیکلی وو د طالبانو وروستیو فرمانونو نړیواله ټولنه له فوق العاده ننګونو سره مخ کړې ده. په افغان جنو او ښځو د زده کړو او کار بندیز، د ټول شموله حکومت نشټوالی، بشري او اقتصادي بحراني وضعیت، د ترهګرۍ ګواښ او د وضعیت د سمون لپاره د یو سیاسي ملي بین الافغاني ډیالوګ نشتون هغه څه دي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د افغانانو او نړیوالې ټولنې جدي اندېښنې راپورته کړي دي.
و امریدل چې د روسي د بهرنیو چارو وزیر له خپل پاکستاني ساري بلاول بوټو سره د افغانستان پر وضعیت خبري کړې او ویلې چې د طالبانو لخوا د ټول شموله حکومت نه جوړي دا د خن نشي کېدلی چې موسکو له طالبانو سره خبرو ته دوام ورنکړي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام وست هم په اسلام آباد کې دی او د افغانستان پر وضعیت د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې کوي. د ازادي رادیو خبريال خاطر پردیس په دې اړه د سیاسي چارو له شنونکي سلطان احمد بهین سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د افغانستان پر وضعیت د سیمې د هیوادونو دغه خبرې به کوم نتیجه ورکړي.
بیر شک نتیجه لري، خو داسې ده چې د ډیپلوماتیک تلاشونه داسې فوري نتیجه نه لري او باید ډېر توقع ونه کړو. زه فکر کوم چې همدا چې هېوادونه سره کښېني او د افغانستان د مسلې پاک دغه کېږي، دا خپل یو پیشرفت دی. پاکستان زموږ په ګاونډیو کې تر هر هېواد نه زیات تاثیر لري پر افغانستان باندې، او روسیه په منطقه کې در هر هیواد نزیات نفوذ لري او امکانات لري. نو دغه دور هیوادونو همکاری او د افغانستان سره تعامل د خپل یو پیشرفت دی.
بلې، به هیڅ فکر کوي په اوسنۍ شرایط کې افغانستان لپاره د ټولګډونو حکومت رامنځته کول یو اړتیا ده؟
بله بله، دا اړتیا ده، ځکه چې د یو حکومت بقا او موافقیت په دې پورې اړه لري چې خلک څومره ورسره همکاري کوي. او افغانستان کې د مختلفو قومونو، ژبو، حتی مذهبي متفاوتونه په افغانستان کې موجود دي. دغه حالت، دغه قومونه، دغه ژبې او دغه ګروپونه سره باید په حکومت کې خپل څیره وویني، او هر حکومت په افغانستان کې موفق کیدای شي چې د دغه قومونو، د دغه خلکو، ګروپونو نو د ژبو نمندګي ولري او نمندګي وکولای شي.
ډیره مننه بهین صاحب. د مسکاو فرمټ ناستو څومره د افغانستان په مسایلو باندې، یعنی هغه مثبت تاثیر پرې خودلای دی؟ دغه ناست د طالبانو د حکومت نوړاندې هم کیدلی.
البته د مسکاو فرمټ متاسفانه د پخوانی حکومت د ناسم سیاست په خاطر ډیر موافق نه و، ځکه چې پخوانی حکومت اول حاضر نه شو چې خپل دغه نمایندګان ولیکي، او دوهم چې حاضر شو بیا په دې تیت سطح په هغه کې ګډون وکړي. دغه فرمات د دې پر اهمیت لري چې د منطقې او هیوادونه او مؤثر هیوادونه پکې برخه لري. خو اوس خبره چې د پاکستان او مسکو ترمنځ څه وایي ده، یواز د مسکو خدمت نه ده، بلکې د ایسیو، د شانگهای، د همکاری او سازمان چې کوم کنټاکټ ګروپ لري د افغانستان سره، د دوی غواړي چې دا فعال شي او په د افغانستان مسله کې زیات رول ولري. زه به ووایم چې دغه کنټاکټ په خوا جوړ شوی او دوه جلسې هم لرل، یو په مسکو کې او دوم په چین کې. اوس نو هم روسان او هم پاکستان غواړي چې دغه کنټاکټ ګروپ
د سیاسي چارو شنونکي سلطان احمد بهینو چې د افغانستان د وضعیت په اړه د سیمې د هیوادونو د بحثونو دا چې دا بحثونه به کومه نتیجه ولري کنه خپل نظر سره شریکو.
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې وویلې دام د ازادي راډیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه و دا به چلول، او ډاکټران بیر غختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر څه مې په ځان باوري شو، مې ډیر څه مې تیرین زده کړ.
ازادي رادیو اوري په پیښور کې پر یو جماعت د پرونی برید د قربانیانو شمیر سلو کسانو ته رسیدلی دی. دغه راز چارواکو ویلي چې په دې برید کې شاوخوا 240 تنه ټپیان شویل دي. مخکې د 150 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی و. چارواکو ویلي چې دا هم وروستي شمیرنې دي او ممکن زیات شي. په دې اړه به د ازادي راډیو د مشال څنګه د ایډیټور داوود خټک څخه نور معلومات ترلاسه کړو، خو تر هغه مخکې پام وکړئ د ازادي راډیو د خبريالې خوجسته کبیری د راپور ته.
د پاکستان پر دې پوځي قرارګاه کې پر جمعات برید چې سخت امنیتی تدابیر ورته نیول شوي وو، په تیرو څو کلونو کې تر ټولو مرګونی بریدونو څخه وو. د برید اکثره قربانیان او ټپیان د پولیسو سرتیری دي. د پاکستان لومړی وزیر سپارښتنه کړې تر څو د پیخي په تړاو سیړنه وشي چې څرنګه بریدګر د قرارګاه ته ننوتی دی. د پیخي شاهدانو ماشال رادیو ته چې د ازادي رادیو د پاکستان برخه ده وویل، برید کوونکی د غرمې لمونځ پر مهال د ملا امام شاته ولاړ وو چې پرزان پورې تړلی چاودیدونکو توکو ته یې چاودنه ورکړه. کسه هم د پیخي پورز د پاکستانی طالبانو یو مشر د بریټ پر او منله پورز ته د ټي ټي پی یو ویاند د دغه بریټ مسولیت رد کړ او وی ویل چې پر جمعتونو او مذهبي ځایونو بریټ دوی په پالیسی کې نشته. نن سیشن به د ژغورنې ډلې لا هم د پیخي سیمه کې د هغو کسانو په لټه کې دي چې خایي د خاورو لاندې شوي وي.
موږ 28 کسه زخمیان د جمعه د ورانو ویچارو لاندې رابهر کړ. یو د دوو زخمیانو څخه لاساته ورسته او بلې هم تقریبا 12 ساعته ورسته د نجات د عملیاتو له پیل څخه بهر راوستل شو.
د خبرید نړیوال خبرګونونه هم راپارولې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش دغه پیخه ناوړه برید بللای دی. افغانستان کې د نورو سیاسيونو ترڅنګ عبدالله عبدالله، اشرف غنی او د طالبانو سرپرست حکومت دغه برید غندلای دی.
په پیښور کې په یوه جمعه د تیرې ورځې د برید په باب په اړه مو راپور واورید او دغه ورځ مو د فیسبوک له لارې هم ولید. بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو. د ازادي راډیو د مشال څانګې ایډیټور داود خټک هم همدا شیبه سره وصل شوی دی. خټک صاحب، د دغه برید د قربانیانو شمیر هر شیبه تغییر کوي. مخکې د سلو تنو د وژل کېدو ویل شوی و، دغه راز د 200 شاوخوا 200 شل تنو. آیا وروستي ارقام هم دادی او که بیا هم تغییر کوي؟
ډیر مننه نوري صاحب. وروستي ارقام چې کوم راغلي دي هغه شاوخوا سل کسان، خو په دې کې چونکه هر غړی پدې کې یو نوی معلومات راځي او د ټول عملیاتو کې، یعنی دا ټول کار چې کله مکمل کیږي نو د ژغورنې ډلې لګیا دي، بیا پکې پولیسو ته اطلاع راځي، بیا پکې هسپتال ته راځي، نو د درې سلورو خواونه دا معلومات راځي. نو هغه وجنه بعضی وخت په معلوماتو کې کمې او زیاتې مخترازي، لکه څنګه زه تاسو هم د پیښور د پولیسو مشر یعنی ډي آی جی چې کوم دی، هغه اوس لږ شی به مخ کې دا کسان یعنی مړی 95 بیان کړی. او بل پچ بیا مون کله د هسپتال ته ورغلنو، د هسپتال ویان هم لږ شی به مخ کې مون سره خبرې کړې دي او هغه ویل چې دا کسان سل دي. نو د کې لږ ډیر دا سی د دوه او درې او سلورو فرق راځي، خو په مجموع کې مونږ وګورو نو شمیر هم هغه زیات.
خټک صاحب، علت څه دی چې آیا تر خاورو ډیرانونو لاندې نوی مړی راایستل کیږي، او که هغه ټپیان چې ډیر حاد دي یا سخت ټپی شوی دي هغه ساور کوي، علت څه دی؟
تر بیګا او تر نن سهار پورې چې کم معلومات، نو یعنی نن سهار پورې هم دا سی و چې التا د ژغورنې ډلې لګیا وی او الته لټون روان کړي، ځکه چې دغه جمعات چې کم د پولیس لین کې دی د دې د چت ټول را پریوته دي مکمل، او د اغیر لاندې ډیر کسان نختی، نو امکان دا چې س کسان دلته وی او سهار هم د دینه س کسان را وستل شوی دي. خو زیاتره چې کم ساور کوي کم خلک او د مړو شمیر زیاتیږي، دا هغه کسان دي چې د اسپیټال ته په زخمی حالت کې رسول شي او د دې حالت نازکو، نو الته کې دی بیا ساور کوي بس.
خټک صاحب، دا ډیره مرګونی حمله و، یعنی مخکې خای په پیښور کې په هغه پوزي خونځي باندې چې حمله شوی و هلته ډیر کسان وژل شوی و، که هغه سره پرتل کی دغه حمله څه خبرګون راپارولی، خلک څه وایي او پړې پچا اچوي؟ د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پی هم په دې اړه زیات نقیز سرګندونه کړي، مخکې مسولیت اخیسته و، بیا ورسته یې غوایان رد کړ چې موږ په جماعتونو او نورو دغه ځایونو باندې حمله نکوو.
ګورې دا تاسو د پیښور د خونځي خبرو کوټ په دسمبر میاشت 2014 کې چې کوم حمله شي و، 14 دسمبر 2014 هغه ځای د دیزینه زما خیال چې په مشکل سره یو کیلومتر فاصله لري، دا اغه نه هم کم. دا خو یو بل خبره ده چې خبرګونونه دادي چې د پاکستان سیاسي ډلې لکه پیپلز پارټي شو، عوامي نېشنل ګوند شو، تر دې حد چې مسلم لیگ، اغه په هغه پالیسی باندې ټکونه کوي د کوم تر مخه چې په دې ورستیو کې پاکستانی طالبان له افغانستان راوستل شو. ډیر خلک چې مونږ په سوشل میډیا باندې ګورو، نقادان چې کوم دي، کوم خلک چې لیکونکي دي په اخبارونو کې مقالې لیکي، اغه د پاکستان په مجموعي پالیسی باندې ټکونه کوي چې ولی پاکستان د طالبانو سره دوستی پر مخ کې وړي. ځکه چې تاسو فکر وکړئ په اگست میاشت کې یعنی 2021 کې چې کله طالبانو کابل اونیو، نو د پاکستان بعضی سیاسي ګوندونو حتی چې د ایسای د هغه وخت مشر دی کابل ته رسیدلی او الته دی دا خبرې کړي چې اوس د پاکستان دوستان راغلو په کابل کې، په افغانستان کې دلته به حالات ښه شي. نو په سوشل میډیا باندې او د پاکستان په اخبارونو کې او د پاکستان په سیاسي حلقو کې هم په هغه پالیسیو باندې اوس ټکونه کیږي چې اوس تاسو هغه دوستان خو په کابل کې دي، ولې بیا په پاکستان کې دا خبرې کیږي؟ سو پورې چې تاسو د طالبانو خبرو کا د تحریک طالبان پاکستان د ډلو، نو تحریک طالبان پاکستان که څه هم په ظاهره یو ډله ده، خو د دې دننه ډېرې زیاتې ډلې موجودې. پرون چې څه وخت دا حمله وشوه، نو د سربکف په نوم باندې یو کس د دې ذمہواري واخیسته، او دا سربکف هغه ګروپ دی کوم چې په مومندو کې دی، دا عمر خالد خراساني ګروپ دی کوم چې د افغانستان په
مننه کور ودان. د ازادي رادیو د مشال څنګه ایډیټور داود خټکو چې په پیښور کې پر یو جماعت د تیرې ورځې د برید ورستو پرمختیا او دغه راز انکشافاتو په اړه خپل نور معلومات را سره شریکول.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو اوري د خړو د خوندتوب د درجه بندي ایوي نړیواله کمیټه ویل تر ټولونکو دوه میاشتو په افغانستان کې څلور میلیونه ماشومان او خزي له شدید یا حاد خوارزواکي سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې ملګرو ملتونو ویلي دي چې په اوس وخت کې د دې هیواد 28 میلیون وګړي د دې لپاره چې ژوندي پاتې شي په بشري مرستو پورې متکی دي. نور په دې راپور کې.
بله، د خوړو د خوندیتوب درجه بندۍ نړیوال سازمان ISP تازه ارزونه کوي چې د روان میلادي کال تر اپریل میاشتې په افغانستان کې څلور میلیونه ماشومان او ښځې له شدید خوارزواکۍ سره مخ شي او دوی عاجلو مرستو ته اړتیا لري. ISP د یو راپور په خپرولو سره ویلي دي د سازمان اټکل کړی چې همدا اوس 815,000 ماشومان په افغانستان کې له شدید خوارزواکۍ سره مخ دي. د دې سازمان اټکل کوي چې اوس مهال په متوسط خوارزواکۍ د اخته کسانو شمیر 2,340,000 کسانو ته رسیدي، چې له دې شمیر د 840,000 هغه امیدواري ښځې او هغه میندې دي چې ماشومانو ته شیدې ورکوي. د خوړو د خوندیتوب سازمان په دې څېړنیز راپور کې اغلی چې بدخشان او پکتیکا ولایتونه د خوارزواکۍ په څلورم فاز یا بحراني وضعیت کې دي. نور لاس هغه ولایتونه دي چې په دریم فاز یاد خوارزواکۍ له جدي حالت سره مخ دي. کافي او انرژي لرونکو خوړو ته نه لاسرسي د خوارزواکۍ اصلي عمل بلل شوی، او په دې راپور کې راغلي چې ل 15-15 کورنۍ ماشومان ټیټ کیفیت لرونکي خوړه خوري او یوازې 14% ماشومان د قناعت وړ خوړه ترلاسه کوي.
بله مرسلین نرسلال، تاسو مننه چې په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو او میندو په اړه مو د ملګرو ملتونو د یوې مرستندویه ادارې د وروستي ارقامو په اړه نور معلومات را سره شریک کړل. او اوس به هم د سپورت دنیا ته لاړ شو. د ازادي راډیو سپورتي خبریال بختیار ساحل هم را سره وصل شوی دی د فیسبوک لارې. ساحل صاحب، ورستی د سپورت پرمختګونه څه دي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو لیدونکو ته. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د خبر لمخې ټاکل شوی چې سبا یعنی د فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه د یو دیرش ولایتونو ترمنځ دویمه درجه ولایتي سیالۍ پیل شي. دا سیالۍ په ننګرهار، خوست او کندهار ولایتونو کې ترسره شي او د فبروري میاشتې تر 28 نیټې پورې به دوام وکړي. کرکټ بورډ 13 ورځ د ټولو ولایتونو نوملړې هم اعلان کړي او د دوی په وینا چې غوره شوی لوبغاړي د کلب کرکټ د پرفارمنس له مخې ټاکل شوی دی. بل لور ته نن د بنگلاديش د غوره لیگ سیالیو په دوام کې دوه لوبې دي. لومړی لوبه د ډاکی لوبډلې وګټل او بارشال لوبډلې ته ماتې ورکړه. د ډاکی په لوبډلې کې د افغانستان د لوري عثمان غنی او حمزه اوتک لوبېږي، او د بارشال په لوبډله کې بیا کریم جنت لوبه کوي. عثمان غنی نن په دو منډو نه سوځېدلې پاتې شو او حمزه اوتک بیا خطو پاچونه وکړه چې د 22 منډو په ورکړې سره دوه لوبغاړي وسوځول. کریم جنت خپل لوبډلې ته 15 منډې وکړې او یو وکټ یې واخیسته. د دې لیگ دویمه لوبه دمګړې د خلنا ټایګرز او کومبیلا ویکټوريا ترمنځ جریان لري.
بله مننه د ازادي رادیو سپورتي خبريال بختیار ساحلو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورس څلیرش ساته اوریدلای شي. د مخام له شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي او د سهار له شپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نونس یوشت او پنځوش مترو. ازادي رادیو شپه ورس له تاسو سره.
د غزنی یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د پاکستانی کلدارې د ارزښت رالوي دو چې د دوی ډېر راکړه ورکړه هم په همدې پیسو و دوی هم ډېر اغېزمن کړي دي. د پاکستانی کلدارې ارزښت په دې وروستیو کې ډېر رالوېدلی. په وروستیو کې یو ډالر د دوه سوه پنځه شپېته کلدارو په مقابل کې تبادله کیږي. نور به د ازادي راډیو د خبریال حبیب الرحمن تاثیر په دې رپورټ کې واورو.
ډیورنډ کرښې ته څیرمه تقریبا په ټولو ولایتونو کې د پاکستانی کلدارې چلاو دغه چلاو له شاوخوا درې لسیزو څخه دوام لري. د کلدارو د دغه چلاو اغېز په ځینو نورو ولایتونو هم سوی چې د هغې له جملې څخه یو هم غزنی دی. د دغه ولایت په ډیری سیمو کې اوس هم په پردۍ کرنسۍ پاکستانی کلداره راکړه ورکړه کیږي، خو اوس د دغه ځای اوسیدونکي ټینګار کوي او غوښتنه کوي چې د کلدارې چلاو د منع اعلان سي. دوی وایي هر ورځ د کلدارې په اړولو په میلیونونو روپۍ زیان ویني. اسدالله زیر د غزنی یو اوسیدونکی دی. نوموړی وایي په اوسنی وخت کې چې کلدارې خپل ارزښت له لاسه ورکړی نو روپۍ د پاکستان رالویږي او زیان یې افغانان ګالي. دی وایي په سهیلي ولایتونو کې ټوله راکړه ورکړه په کلداره ده. خلکو کلدارې د سرمایې په توګه ساتلې، نو اوس چې راولوېدې د دې سرمایه هم ورسره ډوبه سوې ده. د زیر په باور که نړیوال د کلدارې لوېدلو له امله له پاکستان سره مرسته کوي د هغه اقتصاد به ښه کیږي، خو زیان به یې افغانستان ته رسیږي. په افغانستان کې د پاکستانۍ کلدارې د چلاو مخه ونیول سي.
موږ په دې خزانه وطن سربیره د خپلې کاپي کرنسي خاوندان نه شو. بازارونو کې مو تر نیمایي ډېرې بهرنۍ کرنسۍ دود دي، لکه ډالر، تومان، کلدار او نور، چې تر ټولو ډېره یې کلداره ده. کلداره خو زموږ په جنوبي ولایتونو کې بیخي خلک د خپلې کرنسۍ په توګه کاروي، خپله ټوله سرمایه یې کلداره وي. اوس چې نور اولوېده موږ یې تر پاکستانیانو ډېر خوار کړو. له هغه چا سره چې کلداره وه اوس د افغانۍ او ډالرو یا نورې بلې بهرنۍ کرنسۍ په مقابل کې هېڅ هم نه کېږي.
د غزنی ولایت اوسیدونکو چې په دا وروستیو کې د پاکستانی کلدارې د ارزښت له لوېدو سره زیات تاوانونه ګاللي وایي د دې بلا مخه دې ونیول سي. دوی وایي تیر جمهوري نظام باید د کلدارې د مخنیوي لپاره ګامونه اخیستي وای او چاره یې کړې وای. خپلو بازارونو ته یې کافي افغانۍ رسولې وای. په بهرنۍ کرنسۍ راکړه ورکړه جرم ګڼلی وای. سرغړوونکو ته یې سزاګانې ټاکلې وای. نو هله به اوس د کلدارې کمبله ټوله سوې وای. سید شیر آغا رزوی د غزنی یو بل اوسیدونکی دی. نوموړی وایي هغه کسان چې کلداری چلوي هغه له خپل هیواد، خاورې، قانون او افغانۍ کرنسۍ سره خیانت کوي. د ده په باور د کلداری د چلاو پر وخت یو لوری ارومرو زیانمن کیږي چې دا د ورځې میلیونونو روپۍ زیان ته رسیږي. د طالبانو حکومت باید کلداری بندې کړي.
کلدار به بیخی چیچسا وای ده خلق پا ضرر که ده پا زیان که ده باید کلدار بلکل بند سی. باید داسه کار بکه چی ده تگیر ده افغانستان افغانی و چلی چی.
ده غزنی و سیدون که خوشتانه کوی چی ده کلداری ده چلاو ترچنگ ده ده طالبان و حکومت افغانستان تر اغیلی نوی افغانی بانک نوتونه وړاندې کړي چې دلته د افغانۍ کمښت پرسي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د کلدارې د چلاو مخنیوی به کیږي. د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ملا حمیدالله نثار وایي
په ټوله کې د افغانستان اسلامي امارت په دې هڅه کې ده تر څو داخلي کرنسۍ یا افغانۍ ته لا واده ورکړي او په دې اړه مکتوب هم خپور سوی. ولې د غزنی سیمه ییزه اداره بیا هم متوجه ده که په بعضې ځایو کې یا لرې پرتو سیمو کې په غیر داخلي یا غیر افغاني کرنسۍ باندې راکړه ورکړه کیږي د هغې مخنیوی وکړي.
که په اوسنی وخت کې په افغانستان کې د طالبانو اوسنی نظام د کلدارې د بندېدو ژمنې کوي او تر اوسه پورې بریالي سوي نه دي. همدا ډول د تیر جمهوري نظام چارواکو هم په وار وار په افغانستان کې د پاکستانی کلدارې په کارولو د بندیز ژمنې کړې وې، خو پاتې راغلي وو.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.